صديقي دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. په عین حال کې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغان حکومت او پاکستان سلا کړې ده چې په خپلو کې به اعتماد بیا برحاله کوي. خو له هر څه مخکې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه الله نه لیدل کیږي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر غني په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی غني پرون د سولې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یوې ملي طرحې جوړولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سوادو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد د حکومت د ریښتینې همکارۍ په تمه دي. پاکستان تروریستانو ملاتړ کوي. تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې له مخې ووایو چې له تروریزم سره په مبارزه کې ریښتینی ګام پورته کړی دی. د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تیښتې ته مجبور شوي دي. دی وی زموږ پوځي عملیات پلان شوي دي او په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښ زیات دی په بریالیتوب عملي شوي دي. په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. خغلی امان رد کړ چې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي سیمې بیرته د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه خو تر لاندې دمې ورسته. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل واشنگتن اندېښنه لري چې مسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولې وي. جاش ارنست پر څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنیو د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې نښته ورسره وکړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې یو مشر ګیانی میګارزیانی پرون په جنیوا کې وویل د تلفاتو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ګیانی میګارزیانی په اوکراین کې وویل په اوکراین کې وضعیت د دونیسک او لوهانس د روانو حالاتو تر اغېز لاندې دی. د روسیې له فدراسیون په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو او د پرمختللو وسلو شمیر زیاتېدونکی دی. له دې امله له بشري حقونو او نړیوال قوانینو سرغړونې زیاتېږي. د اوکراین دفاع وزیر پرون وویل هره ورځ یې پر امنیتي ځواکونو له دوو تر څلورو وسلوالو حملې کیږي چې په تیر یو نیم کال کې د وسلوالو نښتو تر ټولو ټیټه شمیره ده. د ترکیه په ختیځ کې پرون لک تر لګ 14 پولیس د بم په چاودنه کې ووشل شول. دا پیښه له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل موږ په کې تدیر تاوان رسولی دی. وروستي پیخې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي. د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونه کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې د تشکیلاتو پر ضد کار کوو. د ترکیې رسمي خبري اژانس اناتولیا پرون وویل د امنیتي ځواکونو 50 الوتکو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر وسلوالو حملې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې حکومت پرون تایید کړ چې ځواکونه د پی کی کی د وسلوالو پر پناځایونو د حملو لپاره لنډ وخت د عراق خاورې ته ور اوښتې. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومنن.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت وی پراتون کو څو میاشت کې بعد افغانستان امنیتی حالات خشي خود ولسی جرګي غړي بیا اختار ورکوي چې که حکومت اقدام نه کوي دوی به د خپل سیمو د دفاع لپاره په خپل وسط پورته کړي.
دولت اون توانیدو نو خلق با په خپل دښمن مقابله لپاره دګر ته راوځي.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د اعتماد د برحاله کولو لپاره به هڅه کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ به سوداګري هم پراخیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره ګڼي او چین وای چې د کابل په لارو به امنیتي دروازې نصب کړي.
مهمه خبره ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د همورې چې اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو منځني ختیځه ورته رسیدلې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرامونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغان حکومت اجرایی ریاستوایی پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتی حالت خشي. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه او تدابیر په پام کې نیول شوې دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو خبره کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلال زی ریپورت لري.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونی غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې د حکومت سیاسي مشر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د حکومت اجرایی ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له شکېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه شي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداري ورکوي چې که د امنیت ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
من بتر دفتر 15 منټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت اون توانیدو چې تاکل شوی نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپل امکاناتو سره دښمن مقابله لپاره دګر ته راوځي. او زه حاجی ظاهر قدیر نن د خپل خلکو سره او دایش سره د دې اعلان جنگ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوی چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاس ته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت خشي او د ولسی جرګې او شمیرغړي او مشران بیا وایي چې که دولت اقدام نه کوي دوی به خپل خلکو سره یو ځای د خپل سیمو د دفاع لپاره وسله پورته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبې ته د پای ټکی ږدي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. په اړه له پیښور د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګري اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګری اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري اړیکې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلې ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل باندې ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد د اس دورې کا او ملاقاتو کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
دو دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې هم غږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز ویل چې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په کابل کې ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونې ور ده چې که څه هم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نېشنل انټرست خبرونه د امریکایي سناتوري باربرا میکاولسکي خبري راخېستلې چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړ ده چې له دې سره به هغه تیروتنې چې په افغانستان کې شوې دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بل لار نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همدارس په 2000 لومړي کال کې ایران د بوند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس لاري امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپل پوجانو اکمالات وکړي. د لویدیز ویبل خبرونه په افغانستان کې د نننه له ایران ډیر لري نه د وی پی شي د زدو نقیصې داو مسله سیړلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې د اکشن بی د شپې د هوایي برید موضوع راخستې ده. د دې حمله په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس ته امریکایي الوتکو په بمباری کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباری انکار وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدی وویل یولس پولیس په دې بمباری کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباری چا کړی ده، خو د کورونیو چارو د وزارت مرستیال ویند نجیب دانش وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباری کړی ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نږدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر هم هغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د همدې لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړې وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویاند ګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنی قومندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي. د دې شورا ویان تواب ورسنګ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په وروستۍ لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتون کولارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د دې د استفادې لپاره باید پاک او مسلکي کسان وګمارل شي. یوسف خان زدران ریپورت لري.
په کابل ښار کې د ورستیو پرلپسې امنیتي او خنړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا همکاري د فوقلاده ډیر ارزښت خبر خمنه ده. د امنیتي دروازې چې ژر نسپیږي د امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به هم مرسته وکړي. نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده. چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغه مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی. ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخليږي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره ګڼي خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د دې کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمندې کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي.
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي، زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولی شي چې د نامنې ته د فایټ کې کیږي. مهمه خبره دا ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډیر مسلکي وي، ډیر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي.
لدې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي، ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډیر چاودیدونکي مواد د فری لارو څخه رسیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډیر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سموي د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کوي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه د تازه وچ میوو په صادراتو کې 18% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډیرو ورښتونو له امله د تازه وچ میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
الحمدلله نسبت په پروش کال کې مشکلات ډیر رفع شوې دي، لکه چې لابراتوارونه تجهیز شوې دي. په صادراتو کې تقریبا 15 تر 18 پورې افزایش رامنځته شوې دي.
داسې گزارشونه شته چې وایي صادرات سږ کال 40% کم شوې دي.
تر اوسه شاید نه وو کې د صادرات کم سویدي. تحقق پلانی زموږ اداره کې چې دي صادرات ډیر سویدي، ولی لکه چې بارندگی کې په پروش کال کې چې وو موږ ډیر انتظار درلود د صادرات پورته سي، تقریبا 30% ورسېدي، ولی متاسفانه دغه مشکلات کې د پاکستان کې د تکس او تعرفې ګمرکي کې پورته سویدي ډیر تاثیرات پلیدي، خصوصا د تازه میوجات کشی زی پاکستان تا و متاسفانه به جز پاکستان که نور لار نشته تاکسی گمرکی پورت سویدی دیر تاثیر کردی دی صادرات و میوجات تازه و سبزیجات.
یعنی تیز خپل تاکلی هدف تا شاوخوا 15% یا 40% نه است رسیدی لیاغت خپات را غلی است؟
یقینه.
د نوی حکومت د راتګ وروسته یعنی د دایو کال په موده کې تاسو څه لاسته راوړنې درلودي د صادراتو په برخه کې؟
په دې باره کې د صادراتو د پاره ډیر تقریبا کانفرنسونه د مونږ شاهد یو، لکه چې د کانفرنس تیر یا زمینی ترانسپورتونه کې، ولی آنچه که چې عملی دی زه پیشنهاد وم که دغه اصلی استون داشته د سردخانه د پاره که چه توجه و که دیر شخ خبره دی.
یعنی عمده لاسته راوړنې سږ کال تاسو نه لري؟
صرف د لابراتوارونو کې الحمدلله تجهیز شوې دي، د بانک جهانی دی یا د مسی ان ام ډي لخوا تجهیز شوې دي که د معیاري سوې دي د زموږ لابراتوارونو یا زموږ تذکرنامه کوالټي سرټیفیکټ کې چې میوجات افغانستان ته ورکوي ډېر اهمیت لري په اروپا او امریکا او نور مملکتونه. دوی تجهیز شوې دي که در حقیقت یو شاد دستاورد اداره و د افغانستان دی.
د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنز د بیلانس د برابرولو لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو څه کار کوئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا له 30% کې چې بیلانس برابر شي تقریبا 10% صادرات شته و 90% تقریبا وارداتی که امیدواریم که در حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډیر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفي اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پروتکلی ډیر تاثیر منفي کړی دی د صادراتو لپاره.
د وچو تازه میوو د صادراتو د پراخوالی او زیاتوالی په اړه مو د صادراتو د پراختیا د ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی څرګندونه ووریده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د ځینو پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس ادعا کوي چې د بلوچو د یو خپلواکي غوښتونکي سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د دې ایالت په مشکی سیمه کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ادعا وکړه چې په دال بندین سیمه کې په عملیاتو کې شاوخوا 1400 سیم کارتونه او انتنونه نیولي چې وایي د هند، افغانستان، ایران او امریکا او اروپایي هیوادونو دي. نور تفصیل لکوړې د بارکوال میخیل په ریپورت کې اورو.
ملیشا ځواکونو د نورو امنیتي ادارو په مرسته د روان میلادي کال له پیل راهیسې د بلوچستان په اکثرو بلوڅي او ځینو پښتني سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنی عملیات کړي چې تر اوسه یې پکې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د سه شنبه په غرمه په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس دا خبر ترلاسه کړی چې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ملیشا ځواکونو په عملیات تو کی وجل سوی دے
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک
د جنو ناتائج سوی رپورٹونو پاساس ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ زمش پ عملیاتو کی وجل سوی دے ناتائج سوی زکوایم چ پاواران سیمه کی زمش د ملیشیا ځواکونو تر یو لړ عملیاتو ورسته مش د هغه د ژوند پاړه څه ثبوت نه دی تر لاسه کړی. د هغه د ژوند پاړه کوم څرک نه دی لګیدلې نو ګمان کیږي چې هغه به ژوندۍ نه وي. زکوایم چې دا ناتائج سوی رپورٹونه دی
غیر مصدقہ اطلاعات.
سرفراز بوکټای وای ملیشیا ځواکونو د بلوچستان په دالبندین سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې یو مخابراتي مرکز هم په بشپړه توګه ویجاړ کړی چې وایي زیات اندازه وسله او شاوخوا 1400 د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه او انتنونه هم ځنې ترلاسه کړي دي. یوې استخباراتي ادارې مو د ملیشیا ځواکونو په مرسته په دالبندین کې د وسلوالو یو مخابراتي مرکز تباه کړ چې د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو په مرسته ترې استفاده کېده. اووه ترهګر مو پکې له وسلو سره ونیول. له دې مرکز مو 1400 سیم کارډونه او شاوخوا انتنونه هم ترلاسه کړل چې د هند، افغانستان، ایران، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو سیمونه وو چې افغان او هندي استخباراتو، افغان طالبانو، القاعده، بلوڅو وسلوالو، جندولا او د نشه یي موادو قاچاقبرو کارول. دوی له دغو سیمونو په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ په چارو کې استفاده کوله. ډاکټر الله نظر د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوال سازمان یوازینی مشر و چې د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو برعکس له وسلو سره غرونو ته ختلی وو او له تېرو شاو خلاصو کلونو یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په ضد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د جون په 13 هم د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ د جبهې یا بی ایل ایف په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي وو چې پکې د دې سازمان د مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ورور سفرخان او خوري شهک بلوڅ په شمول د 14 وسلوالو د وژنو ادعا شوې وه. تر هغه وروسته داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې په همدغو عملیاتو کې خپله ډاکټر الله نظر بلوڅ هم وژل سوی دی. خو وروسته د دې سازمان لخوا په یوه خبر پاڼه کې د هغه د وژنې خبر رد شو.
و امریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالتي کورنیو چارو وزیر وایي چې د پټو استخباراتي معلوماتو له مخې د بلوچ ملتپال وسلوالو مشر الله نظر بلوچ وشل شوی دی خو تر اوسه پورې دا رپورټونه نه دي تایید شوي. اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځه اروپا ته رسیدلي دي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره غړي خبري غونډې ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ د داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ دا نه سو ویلای چې سوریه له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
Vi har i världen en human katastrof.
Det fascinerar mig att jag att vi har haft att vitsa det med skulder utan klasskri. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې پر اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د هغو بحرانونو په رامنځته کېدو کې لاس لري چې له امله یې د یو شمېر هیوادونو خلک ډله ډله مهاجرت ته اړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به عادلانه وي چې هغه هیوادونه چې دغه بحرانونه یې رامنځته کړي ستا ستر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشری مرستي وکړي. پاینی حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رويټرز خبري اژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو پاړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نشي حل کولای.
اتنی می بجی شوی دی ل اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
نن په کابل کې د شهید دونه رسمي مراسم منځل کیږي. د افغانستان ولسمشر وای جمعهتون باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نخاله نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکرالیو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ترکیه په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول. دا پیرخا له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د چیړنیز کمیټې مشر د اوکراین پر صدر اعظم تور لګولې چې په 1990 میلادي کلونو کې د چچنیا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. او په بلاروس کې د جمهوري ریاست یو پخوانی کاندید الیس میخایلویچ چې په 2013 کال کې له خپل هیواد تښتیدل او بلاروس ته لستریدو سره سم لنډه موده توقیف شوه او له سفره منع شوه دی.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. آیا داعش له ازبکستان نه ډاکټران استخداموي؟ اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ازبکستان نه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون متخصصان استخداموي. دا خبره د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي کړې ده. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستان نه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصان استخدام کړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د ازبکستان ځای رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف لخلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to 30 ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریز ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 3500 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شوي ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوی شمیره زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوی کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنگیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سختري ډلو سره یو ځای سوی دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بیلابیل شمیرې ویل دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځ آدم المانی چې د داعش تر څنګ جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام ژغ کړی و. د المانی خبرې د هغه ویډیو سره په همغږي وي چې د اسلامي دولت سخت دریز لخوا خپراسو او پکښې ډاکټرانو له نورو طبي کارکونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکونکو ابو مقاتل الهندي شکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریز ډله به د روغتیايي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سو چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپل ادعا ثابت کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریز ډله په خپل سیمو کې روغتیايي خدمات پلی کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د ماموروف پر ادعاو سربیره دانه د څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د دایش غوښتنې منلی او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفي الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کراهم نه ده ورکړې.
صفي الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې ځمکه موږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطراغ له 2002 کې دغه ځکه د مونږ دی ونیول سمیت خاردار ته نه راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ ته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به د بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د مزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دې مزک هم را سره شریک ده. بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله. بیا په دغه څو میاشت مخ کې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلو چې کله د مزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به غک ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکره قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نکړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخصه وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی د چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه امزه کې مونږ به
متاسبی لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتو کول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غو به تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درست دي کا د سر کې سب ده د شان دي د دولتي امزکانه ده پس غیره موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د مزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کی یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسته کړي مونږ مزکه به سرنويشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قراره کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلګان ما بین کې راتسم خاردار شیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولې فساد ته چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې د موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
یي چې هم نشته ده یي چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چې نشته
نه خالي ده
خالي ده
خالي ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي ده
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
من غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي ځکه د شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي. مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د ځکه مونږ نه نیولې باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړي او بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي. مونږ هم ځکه راته خوشي کې دا خو شخصي قوالې ځکه دي دا خو د وزارت دفاع د ځکه پورې کوم ارتباط نه لري. که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې ده.
موږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه.
وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوه خېلونه دوی دلته تشریف راوړی دی. یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په خېلو کې او هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه. تاسو په خو هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه. دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ دوی دا خبرې واوري په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه.
صفی الله د وتخېل نه سلام او احترامات تقدیموم. د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې په مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلایم نشو. مونږ ډیر یاري سي د تاسې وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسې کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چوانو ری د مجبور شه ازادي راځي مراجع
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایئ؟
نه نه خبره دا ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي. دوی باید لا شي مونږه ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختماني ریاست لرو هغه په دا چارې د مسعود سره عدالت نګدي دي هغه ته دی ورشي رئیس ساختماني سره د نګدي نه خبري وکي کچېره په دفاع وزارت پرې مربوط وي او د دفاع وزارت په غي کې کار وي هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حال کې مرسته ونه کړي. دوی د عمل رئیس ساختماني سره د خبرې وکړي کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي زه به رئیس ساختماني سره خبرې وکړم چې دوی سره څومره مرسته له لاسه کیږي مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي.
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسی مدیریت ساختماني غوښتي مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او هغه ته ورکړي دي صاحب هدایت یې ورکړی و صاحب
چوندل تبل کا سم راغله هم دوی سره او دا غوی مکم ده غوی دسه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب هغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي او د غلانجا اینده کې مونږ ته مپرې دی. ولی بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولی زیارت سره د هغه چې دل تراغه هغه کیته وای چې تاسو څنګه د څنګه نه ده بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکو چې بیرته مونږ معلومات درکو ولی تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي.
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي. تاسو هماره اسد ساختماني ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت له خوانه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلې دا مشکل کې مداخله کوي او حلې که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وي نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغه پر اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ هلته وګورئ زه بیا ماته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې.
وزیر صاحب مننه. یو شی ته په یاد ولره چې دغه ځا په سره یاداش دي چې دا د درې چار دیوالی ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چار دیوالی ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چار دیوالی د موږ په خپل تصرف کې ده.
وزما تاسو ته ویل چې حالت وګورئ کچېری وزارت دفاع مسله وی حالته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې مونږ خبري ورسره وکړو اسناد مورته ویسئ بیا ماته تلیفون وکړئ ضرورت وي ما چې په هر شکل وی دا مسله حل.
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغه ویل دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره دا
خدای مسله ساختماني الولې شي په تلیفون کې وزورته بس دستي ماته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی بری باندې خو نه کیږي کنه.
بالکل یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختماني ته هغه مسول ځای دی هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه یې مسؤول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته ترغیم بیا کوئ؟
موږ دنده ده، موږ دنده ده، ما مخکې درته ووي کچېرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو.
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني، ورځم په خیر، ډېر تشکر، خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلو چې د پوهنې او معرفت په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړو وورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام دی پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی، دی پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. د ما دغه پیغام د ورور دغه د معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقې په سبا کوم مکتبونه دي خوشامن ولسوالی او دله ولسوالی چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هیڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشیان چې د موږ د علاقه دي معنا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وختل چې بیا سره جلا کوي چې هر کال فلکاو روپۍ راوځي هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کښې واچوي، نیمه یې وکیلانو په جیب کښې واچوي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کښې واچوي. نه کتاب شته، نم یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کښې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کښې، نه په ماجد کښې شته، نه په یوجي کښې شته. یو ځای خو مه ګڼه که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به چېرې وو، هغه به هم په خیمه کښې یو شی نه شته. نو وروره دي ما دغه پیغام داسې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت شاجل ولسوالی خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسه مې زړه نه وځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکو خبر شي او د معلومانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف په ولسوالۍ کښې یو مکتب هم نه دی فعال. زموږ دا هیله ده چې معروف ته یو سم حت را واسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي د رادیو کارکوونکو سره دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان او لوړپوړو مشرانو ته ورسوي. دوی اصل ما دا هیله ده چې خپل اداري فساد کې ډېر بیړه وکړي چې خپل اداري فساد ورکړي. اداري فساد مرادي خوا ته خپل پر ولس باندې پام وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي. ولس مو په وینو کې لمبېږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله ته څه زړه ښه کړي، کله به څه څه مهرباني د دغه وغواړي چې زموږ په سر لاس ونیسي، مستی سره همکاري کوو. د چې ولس خوشحاله نه کړي، ولس سره کومک ونه کړي، ولس سره همکاري ونه کړي، د ولس په سر لاس ونه نیسي، د ولس وزګي ساتي فکر ونه کړي، هیڅ وخت دا دولت نه جوړېږي، نه جوړېدای شي، نه به حکومت کوی شي، نه به حکومت به د ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکړي، خپل ځان اصلاح کړي، ولس له ځانه خوشحاله کړي، ولس یې د ځان کې دی، هم حکومت کوی شي، هم ملک جوړوی شي. دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي، د خپل ولس مه زیروي، د خپل کونډیانو ماشومانو مزبیرو ته فکر وکړي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسویست او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم چې هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده، د کوم تاوتریخوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بې قومه خلک دي، مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکه هم دا خو هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي، بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت کې د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجس خبر کوم. ګر لسکاله کې د غریس عمومي د تکشنول د خانغه په نامه د رئیسه تابع لري چې ورور ور مرجا اگر د وچه کړي څکو بنسته تاسو راځي د کشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وشه څکو بنسته هر ورځ په پیوونه مو په بل نامو بو چې برخره پیګه چې پر وبو تجارت شروع کړي دي، د کانال پر وبو، پر وبو باندې د بوغرا پروبو، د هلمند پروبو تجارت شروع دی. ورور د دې دولت هم بېزارې، دا دولت بېله فساد، بېله رشوت، بل یو لار نه لري. د ګریس راونه چې په یو کې وشترین نه سنه کول ستنه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسید. ورور زه وس تا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد ورو کوم دا چې تر تر کلځي دراباني تور شپه وغوړول. ورور دا ما خبر ورسې. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته د غوښتنه ده چې دلته په ټاډر کې په ویش کې د مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي، که دغه والا چې د مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دغه منډۍ کې دي، دا ته اړ ته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته دلې راکوي دا دا وزې خپل کورو ته وړي، او که افغانستان ته دغه کېږي دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې دا تپوس چې دا دغه ته وسي درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانې دي. مبارکې حساب سره و موږ ته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي
موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شو. چې هر ملک کې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سر راوړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام علیکم. سره سلام یم دا پیغام د زو شمانت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي چې ګیر په آزادی په لارې مغلقه ته کوي، او طالب په نامه مخته کوي، د پولیس په جامه کې مخته کوي، د ملي اردو په جامه کې مخته کوي. موږ ډېر په آزادی ډېر تکلیف یو. موږ د حکومت له چارو کې چې دا هیله ده چې د لارې د امنیت ونیسي، د یوران د چرغان کته کوي، بیا ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي، بیا وروسته کورو ته زنګ وهي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی بنده خوسی کوي، کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري. او که نه خوري، نو چې موږ د شرګان څه وکړو، د لسو زرو په موټروانان د پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي، چې کتاب وکیا چې پسو کیا چې نور راته بېخي له خپله ژونده په تنګ وي. السلام علیکم.
السلام مسلم یار، خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي، او چې غریب خلک دی، هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي، بیا د یو لک روپۍ ورکړي یا 500 زره والا مړی څوک نه راچتوي، غریبانان په دښته کې پراته دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی، همدغه پارچوانان محیط وطن خلک دي، هماغه ته راشي دوست وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د دې وطن حفاظت وکړي. السلام.
السلام علیکم. زه غواړم چې په هلمند کې کرارې راشي، د دغه هلمند خلک موږ غواړو که امنیت مې لوړی وي، چې که والد صاحب یې که قومندان صاحب یې، داسې نه وي چې دې کارونه نه کوي، دلته راشي هلمند خو مطلق ناوله دی، د بل زامن دی، زنګیر دی، په مساکلا کې تقریبا شپږ کسه کېږي، په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که دسو چې 200 په شهادت رسېدلي، هم پولیس رسېدلي، د بلې خوا خو مسګرک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کرارې راولي په هلمند کې، زاړه خلک دي ځای پر ځای کې، موږ دې څخه ډېر خوشحاله راشي. رئیس جمهور صاحب څخه، په شرفني صاحب څخه، د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بله، السلام
علیکم. زه حمزه د هلمند ولایت ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کوو ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیله او احترامات. صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده، او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډی د کلي نه خبر کوم. مونږه کلی کې برق راځي، او زمونږ د کلی مشرانو د ریجر په اخلي نه پوهیږم چې دا کیسه اخلي، دا ډیر زیاتې دی. وسلام.
د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته محبس د اطفال دی په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایناماله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو هم دومره و. تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.